آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي ربی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبرو.
سول لکنا وې دړم بشپې موتر ادا، سول لکنا وې دړم بشپې موتر ادا، جنگ زفر بوید ار صد مرګ پیا را ادا.
پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه راته غیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
د ژوند ته چې کومه پیښې دي، کومه مسلې دي، کومه ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غینه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې وتنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان ولې نه بل نه تړل، دا خو هم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یوري. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ل شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړې کېږي. دا سګنې مشاعرې پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا وې دړم بشپې موتر ادا، سول لکنا وې دړم بشپې موتر ادا، جنگ زفر بوید ار صد مرګ پیا را ادا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلې راڅرګندېږي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لتیرو شپک 500 کالو راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په وری میاشت کې تر سره کیږي او د سګنی غې هلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دهراشا استاله کومي ولستم به دهراشا، نور ټوګرونه په بلا پسې کال کفنونو هم کوم غ دهراشا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل ځړ خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمې کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستۍ او جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بداغې زکړی دا او دغه وضعیت د پای په هیله دی.
سرا د دومره جمعتونو خلک نه سمېږي،
په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشمه درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا، ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې،
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېزمن دی او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولی پیغامونه ولیکدوی.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمیرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونه وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1440 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. د ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسې په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، که دغه جشن په اړه راته ووایې.
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستان کتابونه ټول کړل او دوستان مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 500 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې لاسته راغللې بیا بېرته مونږ اوس دا لګې یو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتب او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاسته راغلي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو. او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سل مونږ سره هغه مونږ د لوګر د اطلاعات فرهنګ کوم عامه کتابتون سي مونږ هغه هغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکه ګټه واخلي او که په دغه برخه کې که مونږ سره بیا هم پیسې پاتې سي د نیالګیو نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو. هغه به هم د اطلاعات فرهنګ هغه کوم عامه کتابتون سي د بلوګر کې هغه به هغه ته ورکړو.
څومره کتابونه تاسې د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخیستل؟ یعنی تمه چې ستاسو چې څومره خلک به راځي ورته راغلل کنه؟
چون موږ سره وخت کم، موږ تقریبا یو میاشت کمپاین وکړه او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه او مجلې موږ راټولې کړلې چې هغه موږ نندرتون ته وړاندې کړل. او موږ توقع صادقانه دومره نه وسه خلک به راسي چون وضعیت ته پکتو، خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کاله مخکې سکره فعالیت شروع نو هغه ته موږ همداسې ورته کمپاین نه وکړل. د لوګر پوهنتون کتاب تون ته سي هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده. موږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل او بیا وروسته د هغه نه پکتیکا پوهنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه. همغه فعالیتونو یعنی تاثیرات ښکاري په لوګر کې د کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره موږ ته دغه جشن کې ښکاره سو چې ډېر تاثیرات یې غورځولي دي. دغه جشن ته یعنی موږ توقع خلاف شکر د ډېر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا چې موږ کتابونه وړول نیمایي یې خرڅول. او یعنی دا ښه نښه ده د سیخکاري سي ځوانان د مطالعې سره ډېر شوق لري او علاقه لري.
ډېر کتابونه مثال د کومو موضوعاتو اړوند و؟ یعنی په کومه برخه کې و؟
مونږ خو چون قید نه لرو چون خلق مونږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولس ولسته او کتاب ملګری لکه امیش یا سکړې د سه د ولس په مینس کې کارو کی او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چې شکوالې سي واته په دغه باندې مونږ دغه باور زیات کو. کتابونه چون مونږ قید نه لرو سه دغه کتاب مونږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتاب نول اسلامی کتاب نول یعنی مختلف موضوعات سره کتاب نول سره یو نس ویل مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتاب نول
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال هغه کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه خ کوي چې کتاب یو 100 روپۍ ورکړي. نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل هم کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه ستې اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري؟
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتلې ده مونږ ملامت هم نه یو چې سلوخ کله جنگ تیر شوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي مې سنر راځي سي مونږ لاستر ځنی ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعې د فرهنګ بیا ایجاد ته ستاسو ته باید کار وسي او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مندین لري دا مخبل دلایل لري په دې باندې ډیر باس کې د سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سي زلاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرنګ د خو ضعیف ده په افغانستان کې پروسه کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبروندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنا ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر پخوا ډیره سوې ده که چیرته علاقه مندی وجود نه لري نو خپرندوی ولې مثلا کتابونه چاپی سه چاپی په دې معنی سه علاقه مندی یعنی ځوانان علاقه مندی لري خدا په دې معنی هم نه ده سیم ګرور بس خوشاله سوسې ولا بیخی یعنی دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري یعنی یو څه فیصدی ډیره سوې ده د علاقه مندی او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقمندي ډیر رسوي ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویل سي مثلا باید کتابونه ډیر ویا دغه سي ورته جشن نه دا سي د کتاب اړوند برنامه به ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چنال ته مونږ غږیدل وینې زینا نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سي مونږ ټول باید هڅه وکړو سدا سي حرکتونه ډیر کو دا سي برنامه ډیر کو ترسو د علاقمندي ځوانانو ډیر سي
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ول ولي بل څوک کې هم ول ولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړې کتابتونونو ته یعنی دا پروسه په هر ډول روانه ده کنه داس شوی دی چې مثال کتاب لیو چا اخیستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستي یا یو چا اخیسته دی هغه ځا سره ساتل نه دی لوستي بیرته یې تاسو پوښتنه پسې کړی دی چې دغه کتابونو وضعیت څنګه دی یعنی لوستل شوی دی کنه ما سي پراته دی
د موږ دا هغه ول زل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورزر کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دی او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکتاب خپل دیوان ورای نه بل نه تړل دا خو موږ درنه دا کی او دا سه مثلا کتابونه باید ولوستل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس سه فکر وکړ هر کور کتابونه سه زوران د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی ار ملګری یعنی تاسو باور وکړئ ډیر کتابونه لري په کور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو موږ هر اقل موږ خپل موږ هڅه هم دغه دوامدار موږ مثلا کوشش کوو کوم کتابونه موږ لوګر پانتون ته وړي دي چې نه موږ ملګري سم ماسلین دي هغه هم ډیر اسه کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولې ځوانان تشویق کی کنه نو موږ خپل خو شخصا موږ ملګري یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غو موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته موایو س نور ملګرو ته وای کتابونه مثلا ز فکر کوم به ترنه ډاله کتاب ده هغه کتاب مثلا ول ولي کتاب مطالعه کې دوستان په دغه سره سره د مطالعې فرهنګ ډیریږي. او بل باز زیاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سي د مطالعې دایروي مطالعې یو واغ جوړ کو بلوګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستانو په نور ولایت کې کړم. موږ خپل هم دغه پلان لرو هغه هم د همدل لپاره داسې ده بس موږ کتابونه سي وړي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل. اوس بل بخش دا سي د کتابونو ځوانان باید استفاده وشو کې مطالعې کې نو دې لپاره هم طبیعتاً باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعو یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې ملوري نور دوستان ته ورسي.
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکالو شو که په نورو کلو کې به هم کیږي؟
ایواد صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګي والا فهمدا د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به پامنه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي. او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو کچیر ته مثلا یو ادوال موږ سره مرستو کی تر اوسه پورې خو ز پامدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولې وادوال نه زمننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی دا او د خپل کتابونه دې تور کړی دي او ان شاء الله تعالی کتاب ملګری به ډیر اسه کې سیدا باور وساتي. نو موږ کچیر ته مثلا ولست موږ لاسونی سي موږ ته کتابونه راکې موږ بل غ پلان لرو مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لږ پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامه اجرا کو خو شرط دا ده چې خلک دې موږ سره مرسته وکړي. موږ دایمګ ملګری چې موږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ موږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې موږ خپل منابع نه لرو که دوستان موږ سره مرسته کوي نور دوستان موږ سره د خپل مرسته دوام ورکي موږ طبیعتاً دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالیو ته نو ان شاء الله تعالی موږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي وو سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي کال ته نور همداسې دا عمر ته ورکو. او بل موږ په دغه کال کې یو ایوارډ کړه نه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ته سي هغه موږ سره ډیر مرستو کې د کتابونو هغه موږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری ترینواله نه موږ کله نه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی بهر کال موږ هغه دوست سي هغه موږ ډیر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو. زه فکر کوم دا به لومړی واري سي د سیو کارو سي او دا کارم په دې خاطر سي هغه دوستان سي موږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي.
ډیر زه تمن
ډیر مننه تاسو نو مې واتس اپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده. دا سیمه چې مختلف واکمنې تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخې او تاریخي آثار لري خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثار ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره د امام سید حاجی مقبره د سیکو بندیخانه شیربوز کلا رباط کلا په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت د فرقه مشر سید خان کلا سخی غلام حیدر کلا په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وای دا تاریخی مقبره او تاریخی ابیده دا طبیعي پیښو لامل ډیرای ځانمنی سوي دي ک دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام نه کړي نو موږ به پراتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی. نظمه د داد چې په دې برخه کې د جګړې ښکیل خواوي پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو اثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي اثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوی، چور سوی او غلا سوی دي. حتی د تاریخي آثار مزکی لا غصب سوی دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت به خدان دښنه وردی.
څنګه په دې کې ډیری سیمې د دولت له کنټرول بهر دي. نو هک خو د تاریخي آثار وضعیت به خي اندېخمن کوم کړي. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثار او د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید کیر اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوي دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل هغه تاریخي آثار او بيدې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورو کېدو او خرابې دودي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چپ تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي نهاد په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمو کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممنځه ته به درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو افراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاسلیک سوچي د هغې لمخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو افراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوی د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
غمونه د دوران راوړل پکار دی، کغمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعری ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسف زای غ شاعر دی چې د په وینا شاعری د خپل فکر ترجمانه ده. له خاغلی یوسف زی سره مرکه کړي چې د نوموړی په یو شعر پیلېږي.
زته کې ګم پجوان کې ګام پګام خالقا زته کې ګم پجوان کې ګام پګام خالقا تر مور ګډک ساتا زما د پرخ جام خالقا د تباہی نه وړان دي سم ک زما قام خالقا د تباہی نه وړان دي سم ک زما قام خالقا غاخ چتر واخ لبیا بسکړي په بادام خالقا تخ خبر یې خپو هیږي کوي پام خالقا تخ خبر یې خپو هیږي کوي پام خالقا زن په هیګه مد ژوند په تنظیم خالقا چې د راکړه مرتبه د الهام خالقا چې د راکړه مرتبه د الهام خالقا خپل خاص بند د کړما فکر میکړه عام خالقا بغیر لزانه می هر چاته غړې دنګل را بغیر لزانه می هر چاته غړې دنګل را زما دا ذهن د بل چا مکړ غلام خالقا چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقا او دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل اے اباسینا سخنورا د کلام خالقا
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده یعنی شعر تاسو ته څه معنا لري
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده دا یو روحاني جذبه ده او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي بلکې د خلکو زړونه د خلکو روحونه هم فتح کوي بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نور کوي د دې لپاره خاص خاص خلک کی یو شعر ما ویل دی بیت چې دا د تقدیر ویش ته د انسان لوسه نه ده دا د تقدیر ویش ته د انسان لوسه نه ده ګلا محبت او شاعری کله په زور شي نو دا د زور سیز نه ده دا خاص خلک چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړی او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي او د دې په ذریعہ شعور پیدا کیږي په ولس کې په انسانیت کې مزدا ګړما چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده دا هر چا له الله نور کوي
تاسو شاعری د شعور پیداوار او بلله خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه غني
بیخي هم دا سیده چې شعر چې ده دا د شعور لا شعور تحت الشعور درې واړو رنگونه په دې کې موجودي او کله چې د الهام خبره مونږ کوو نو کله چې د آمد خبره کیږي نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا سو وختونه راغلي دي چې د شپې ما شعر لیکلې سار چې ما کتلې به مې سوچ کړې چې دا د فکر خوړو زما ذهن تر اغله نو دا د کم تر فراغه یا مې یو شعر لیکل دی سمو د پس مې کتل دی پته راته لګیدل چې دا خو دا سخکاری چې دا سوشل ما چر کړی دی دا څنګه راغله دی نو دا به خټي خبره ده چې دا راضی د لا شعور نه خو پدې کې د انسان خپل عمل دخل نه پدې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کرداري
تاسو د الهامي کیفیت خبره وکړه خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی مثال استاس یو بیت چې کزما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی ځینی شاعران بیا داسې دي چې هغه هماغه روایتي او کلیشئی مسائل بیا په خپل شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي وجه یې تاسو څخه کاری
دوه رنگ شاعران دی یو شاعران غدي چې هغه د شاعرۍ نه شاعری کوي یعنی نور خلکو شاعری کړي نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلی او په بل رنگ کې یا په نوې رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي او دوی مدل چې د شاعرانو دنو هغه دادا چې هغه قدرتی شاعران یغې نوې شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي دا غي چې په وجدان کې سر ازي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لسترسي نو دغه ولمبه قسم شاعران چې دینو دغه خو شاعران نه دي په هر دور کې دغه قسم شاعران ډیر موجودي لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجودو خو پاغي کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو حمزه خلق اومنو او نور رستو پاتی شو دغه شان د غنی خان سره وګ په وګ بشمیره شاعران او شاعری کوله دا غی د هر چا خپل خپل مقام نه خو د غنی مقام ته څوک نه رسیدل نو چې کله نوې څوک را پیدا کی او نوې رنگ را پیدا کی نو هغه خلک منی او چې په زړه شخون وی نو دا څه ډیر شاعران دی بس لګیا دي
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوت خبري وکړي یا داسې شاعری وکړي چې تلپاتې وي خو د نوې رنگ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي
په پردو لارو قدم پا عمر نگ دی پا پردو لارو قدم پا عمر نگ دی اباسین پا خپل لارا بانده سمزی مونکا گورو نو جوان تا چی کمی پیخی دی کمی مسلی دی کمی ستونزی دی دا دا شیر موضوع جوڑول پا کار دی مین محبت حسن و جمال هم دا شیر یو موضوع دا دا غین حس انکار نشتا بل دا خبر دا چی دا خپل رنگ کی یو واقعی تا یو حادثی تا یو معاملی تا پا خپل رنگ کی نظر کول او بیا غا قلم تا سپارل بل دا دا چی دا خپل کلاسیکی ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوست کول داغي هنري او داغي فني او فکری باریکانه قتل دغه ټولی چې دی دا ضروری دی دغه په ذریعہ باندې په بنی ادم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي نو بیا هغه مخ په وړاندې تل شي او ځان له ځانګړې مقام جوړول شي کدا سي نه نو په زړه شخن وهل شاعری نه
استاذ په شاعری کې په حالات هم تفسیر شته مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه او پیژنې استاذ لپاره خو ځان له پیغمبر ناراضي په دغه شعرونو کې د هنر خواګشته لیکن ځینی چې په شعر کې د حالات خبره کوي شعر تر نشوار شي ولی ځینی وخت له شاعرانو د حالات خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواګنه وي
دا یو ډیر مهمه خبره ده ډیر خسته خبره چې تا وته زما پام راوګرځو اصل کې شاعری چې دا د هر چا د وس کار نه دی د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی د شعر حسن چې دی رومانیت دی حقیقت پسندی ده دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي هغه د شعر جامه پکار ده که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه صرف لکه یو شاعر او بل جورنالیست جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي ادا سیو کې چې په فلانی ځای کې په خوشوا او دومره کسان پکې ټپيان شول ٹھیک ده نو دغه جورنالیزم ده او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سره جذبه را وپاریږي چې راالته چې کله ما قتل نو هغه یو تن ډیر زیات زخمی او هغه پر هرونه چې ما قتل داغه نه ځوانه خزه پاتې شو داغه په کورنۍ بسټیریږي حسیم په انسان باندې د بنی ادم زړه زهیریږي نو دغه سيزونه چې دی دا شاعری ده دا شاعری د خدا په دومره بدرنګ کول نه غواړي دا په خوشرنګ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي په علامتی انداز کې وړاندې کول غواړي نو الوبه شاعری کنيخ پنيغه واقعې بیان شینو دغه د شاعرۍ د معیار نه پریوزي
یوسف سیسه ځینې شاعران داسې هم و چې په ځواني کې شعرونه لیکل خو ورسته بیا شاعری پرې خدا یا د ځینو خو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځواني کې ښه شاعری کوله خو ورسته په شعر کې هغه خوان پاتې نشو منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي
تر سره دا په دې خبره کې صداقت ښکاری خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ماته تپوس کچھ بابا تازه کلام لیکره وی پرون مې یو غزل لیکره نو هغه غزل چې ماته اور نو پایې کې یو دوه بیت ماته یادېږي چې اوس خبر شوم شاید چې ټکې نیم پکې زه تیر وزم اوس خبر شوم چې د عشق او بی بنیاد اوس خبر شوم چې د عشق او بی بنیاد ته چې بی خودکشي مړ نشو فرهاده او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل ته د چای اسویلې د سحر باد نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې د معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستاند ده نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعه وخت وسره او څومره ډیر د وزګاری نو هغه مرده شاعری په هر عمر کې کولای شي د غاړو څخه خبره نه ده. خود عمر تیرې دو سره د صحت اکثر خراب شي، د مشغوله ډېری کارونه ډېر زیاتی، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځي. خو چې کله شاعر روزګاری هیڅ کاری نه او مطالعه کوي او بس تش شاعری کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو داغه تخلیقي توان چرم نه بندي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زبا یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاس خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته یو سلوریزه ووایم، دا نه پس پاته یو لوبه غوندې ویم. د نظم یو رنگ دی، سلوریزه دا رنګ ده چې کچری ویني، کچری ویني اخر څه به ویني، چه ورز بوینی او کشپ بوینی. مال د دې غم اوس خوب ناراضی، مال د دې غم اوس خوب ناراضی، چړون به خوب ویني کنه بوینی. او دا یو نظم غونده ده. په غرونو کې مې کور ده، هر خوا د حسن زور ده، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند ده، ملګرو ډېر خوند ده، خوږی خوږی چینی دي، هر خوا ولی ولی دي، خوړونه سلسلی دي، کشمیر می ده، پکور کې بخارا او سمرقند ده، ملګرو ډېر خوند ده، خور چپ چپیاوی، کیرڑی په مشغولاوی، سپوږمۍ رڼا رڼاوی، د ورځې نه وګوره د شپې حسن دو چند ده، ملګرو ډېر خوند ده، شوملې شار بی ملالا، کاکا وهی کودالا، منګی په سر کشمالا، لالا گیڑے پسر راغ پملائے کمر بندے، ملگرو ڈیر خوندے، فصلون خسم سور دی، باغون کور پا کور دی، ساروی هم خپ زور دی، سوچه دی خوراکون هر یو شیل کا گلقندے، ملگرو ڈیر خوندے، پا غرونو کم کور دے، هر خواد حسن زور دے، دا گل او دا بلبل او دا بورا سرم جوندے، ملگرو ڈیر خوندے.
په شعر کې هم ښکلی او خوندور تصویرونه وو. ډیره مننه کوم یوسف صاحب،
ستاسو ډیره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری وپیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکول شي، څومره منډه ترړوال شي، هغه ضروری ده. ځکه چې کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، خو په خپل خپل زلونو کې اوسېګو، مونږ تل کو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېګو.
دنیا کړي ټولی رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولی رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات کړه ته. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداس یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خبرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوشکو شبنم یو سړی، چلون د خپل اوشکو په شبنم مو یو سړی، ولا چل ګلاب سره سم مو یو سړی، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د اسمان، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د اسمان، چې کوم شپه پر مځکه باندې کم مو یو سړی. نن ورځ پر سرو اغزویو باندې تک ته مجبور، نن ورځ پر سرو اغزویو باندې تک ته مجبور، پرون دې لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی، هر کور ته چې به ورغی نو هلته به جړا سوا. هر کور ته چې به ورغی نو هلته به جړا سوا. موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی. درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل. درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل. په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی. په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی.
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے جس پر لے رشین گٹی میں تخنی گی جس پر لے رشین گٹی میں تخنی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی
تلا رکی ٹکی گی